کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت دائم روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت دائم روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیگ لوبي لای وکال راهیسې پیل شوې دي افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي له سریلانکا سره درېمه لوبه به د سیشن بی پورس وي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ورله مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سرې کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر ویبلې ونې پورې وڅنډولې ډیپلوماټان وای په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې لدی یو ورسمخ کې اروپایي چارواکي د روسي د تیلو د بای پاړه په خبرو کې په دوه ډلو وویشل شو د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسي پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنگي ماشين د اوکران په جګړه کې د مالی سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځین نور بیا له روسي څخه د تیلو او غازو د وارداتو دوام غواړي اوس د ډیرو په منځنۍ څپه 12 شپښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام سور صلیب وايي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په ژوند شخصله په خبرونه کې به دا هم ووري چې په افغانستان کې د شری ناروغي عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي او د خبرونه په دوه منې مایکي یان له 12 په چو ورسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اسدی رډو په منځني سبد ول شپږ نیو په افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sadirado.com کې نیولای شي د سر صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي رئیس مارټن شويپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار پوجو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شويپ وای افغانان په ژمي کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خوړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پربندي او د ژمي هم فراغ ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمي او د افغانانو د بیوزلۍ زورون کې کیسې عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیا لا بیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او عبدت چې بیرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دې له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنی وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوې نه دي او اړتیا لري چې وه لار وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوخه خلاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغي سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي 388 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل علامن غړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتري چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندی روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهل دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لویدیس قوانين عملی کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بجنون کوي بللې دي او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندی روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غنې قضیه ثبت کړي دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیرډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوی دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوی دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوی او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوی دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوی چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوی ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سره غړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومتونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. لدې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضيه د طالبانو د ظالمانه او بجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شهر کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینه لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسي یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپل متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا کډ روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هوا د اوجد واټن توغندیو زیرمې کمی سي وي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروس توغندی د پاتیشونو له تصاویر ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوي کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلی د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي په قطر کې. ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولند له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوب لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولند او سعودي عربستان ترمنځ، دریمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډیره سخت وي ځکه چې دواړه ډیرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډیره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او دنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتل ده او دنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولند لوبې ته چې ګورو، پولند یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدل چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولند مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولې خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یو مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. پدار نور جوسیات لحمد تکلور.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک بیا هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د راروانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانس تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه په ورستیو کې د طالبانو له لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو له لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشتی نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرنسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شوانځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان شوزو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د شوزو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډای یو رسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شوی پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمی شوې دي. رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې سونسمن کیږي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسی او په ځینو مواردو کې لدی خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وېستل شي. بل لور ته په افغانستان کې لدی ویری شي چې طالبان بل دوی څخه انتقام واخلي. ایفننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو لړل لا هم څه باندې 9000 په ټولونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړي وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په درې شپېته هوټلونو کې په موقتی ډول ژوند کوي. د ایفننګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوی دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو د شوزو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان شوزو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د شوزو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د شوزو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکړي.
د ملګرو ملاتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د خصوص مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتل کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر لري مهمه ده د سیمنه د جنایت بشری طالب کوي منګه وجود جنایت دی او قبل خوای کی هغه ته بسونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی ک ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی امس د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځ باندې تاریخواله کی
مننه میرمن سپه تر اوسه پورې متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې استاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوال ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره خزې د انجلۍ د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د دې مخاوني ورشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لار نشي اته سپورتونی کی یاد اچ امام ته لار نشي اته کور کې کینی کارونی کی در هغه محدودیتین جدي به ذکر په خصوص باندې واقعا یو جدي تاریخواله ده د خصوص مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رافشي
مننه میرمن صاحب او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبور کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اسی اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې امدی کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي ورسې چې زه غواړم هغه به کوي دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بي وزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کورک ناسي دي په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخه
درامه دلری صدمه به همغه خلک زیاتره ګوري د افغانستان د رنګښې ولسی چرکه خړه ګلالی ساپي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وڑان دي تر 12 بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبه ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ساجرړو تستا سو یو شمیره رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي یا مثلا په پخوانی مزکه کرسوي د تاریخ په مزکه غنم کرسوي نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسوي و د تاریخ تخم بکشره جدل وي وسین سوي وي نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشي نو که چیرې دوی په دې کار لاس پوره کړي دا د ولس سره بل ظلم دی باید د کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زه سپانګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړي و د وې چې وسو ډالر درکو وغنه پس مونږه یو کادو شنو مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې غنه پس د نور خلکو له برک خو غاڼو یو کوښټې یو کار ځکه ورورې کړي او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوې ټلیفونونه مونږ ته کړي او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ چې دا څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د چټاکی راکه مونږ ډیر به سور حالات کیو
زو فادر درزګان ولایت جراوت ور سوری څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریخ بند کړ تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه